د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیو مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړې ده. د تیریونی د فرهنګي خبرونو سربېره مو د پښتو ژبې د وتلي شاعر اروخاد عمر دراز مروت ژوند ته کتنه کړې.
عمر دراز مروت یو ډېر د رنگین فکر مالک د پښتو ادب یو نوموړی او پیاوړی شاعر و. ملنګ طبیعت انسان او خپل جون د پښتو ادب ته زار کړو. د پښتو ادب ته
په هنر جاج کې د پښتو ژبې له نوموتی فلم جوړونکي واحد نظری سره په افغاني سینما غږېدلی یو
ورکړي او کار یې څه آسانه دي. او تر دې نور هم د څنګه په نامه سره یو رومان دی د ایار صاحب.
په فنکار برخه کې له بهر میشتي نقاشي ماریا حسین حبیبي سره د هغې په فن خبرې کوو.
هنر درس هم وایم او د بچلنه وروسته ما ماستری په دې مضمون کې واخسته.
په زر پانه کې بعد ار وخاد عمر دراز مروت شاعری واوري.
په ما سر پدې د هر ظلم او ګران نه کوي خو چې سبا په تیتو سترګو بیا ارمان نه کوي.
په ادب جام کې به د لیکوال شاعر سیاستوال او د پښتنو ملي مشر اروخاد خوشحال خټک د ژوندانه د احوال دویمه برخه واوري.
څه چې د پاسارو کې ډیر د قدر وړ دي او د خلکو پاملرنه یې ځان تر ګرځولې ده هغه د دوب د ازادۍ مفکوره ده.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرنی منظومي د نولسم سرود لومړی برخه واوري.
د غشمنو مورچې ټینګ دي په غرو کې سپین لوګی چې د کېږدۍ تر څنګه پاتسي نو رومبد جګړې د پایل پوکړي.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
د مجنون ژوندون بچوی چې لیلا مري څه په کار دی تش کال بوت چې زړه د چامري زړه دیو ده دا د خټو په قالب کې خدای مکړي چې به دا دیو د چامري. د دغه بیتونو خالق او د پښتو ژبې او ادب خدمتگار محقق شاعر لیکوال او سیاستوال پوهاند عبدالشکور رشاد په 1400 مریز کال د لړم په درويشته منیټه د کندهار ښار د بابړو په کوڅه کې د نړۍ تسترګي پرانیستي. اروخاد رشاد د نورو دولتي دندو ترڅنګ د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې استاد او د پښتو ټولنې د مسلکي مرستيال په توګه دندې ترسره کړې دي. هغه نه یوازې په ادب سیړنه کې لوی لاس لاره د غنو پښتو لغتونو لغوي سیړنه هم کړې ده او د ویخو زلمیانو د نهضت غړی هم پاتې شوی دی. اروخاد سو اړخیز علمی شخصیت لاره ځکه خو په بیلابیلو برخو کې خورا ژوري تحقیقي هڅې کړې دي. استاد رشاد په سیړنه کې د یو ځانګړي اسلوب خاون بلل کیږي. استاد رشاد یو کامل محقق چې په تحقیقي چارو کې ټوله هڅه او هدف ځان حقیقتونو ته رسول بلل. له نوموړي شاوخوا 150 چاپ او ناچاپ څېړنیز او 50 آثار راپاتې دي چې ګڼ یې لا هم په یو شمېر پوهنتونونو کې تدریسېږي. له نن څخه 14 کاله وړاندې د لیندۍ په 11مه نوموړي پوهاند له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د پښتو ژبې د دغه ستر محقق د 14م تلین په پار موږ نننۍ ازادي رادیوي مجله د هغه روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له همایون هیواد څخه د دې ونې فرهنګي خبرونه اورو.
دا چهار شنبه په ورځ په کابل کې رڼا کلنۍ مشاعره جوړه شوه. دا کلنۍ مشاعره چې هر کال د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر لخوا جوړیږي د هیواد د بیلابیلو برخو خزینه شاعران پکې ګډون کوي. دا سګنۍ مشاعره په لړ کې جایزې هم ورکړل شوې چې د شعر په برخه کې مریم ساپۍ لومړی، ملالۍ بشیر دویم او هما ظفر احمد زید دریم مقام وګاټه. ورسره خاطرې فیضی ته د کال د غوره فرهنګیالۍ جایزه هم ورکړل شوه. دا غلام محمد میمنګی د هنرستان او د مدني ټولنو د انجونو د انزورګری اثر نندارتون د ملي ګالری د سولې او امید په بڼ کې پرانیستل شو. په دې نندارتون کې د افغان جنو په لاس شاوخوا 50 انزور شوي اثر ننداري ته وړاندې شول. د دې نندارتون جوړونکي وایي دغه نندارتون یې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د کمپاین په دوام جوړ کړی. دانش خبرندوی ټولنې په کابل کې د مشهور شاعر عمر دراز مروت فاتحه واخیسته. د فاتحې په مراسمو کې د هیواد مشهور ادبي شخصیتونو او د اروخاد عمر دراز مروت مینوالو ګډون کړی وو چې د اروخاد په مرګ غمجن او د مړینې پښتو ادب ته لوی ځای وبلله. دا دوا ترڅنګ د ارواښاد مروت یادونه او خاطرې د نوموړي د نږدې دوستانو او خواخوږو له لورې له ګډونوالو سره شریکې شوې. د فاتحي او غم شریکۍ په دې مراسمو کې د دانش خپرندوی ټولنې ژمنه وکړه چې د ارواښاد مروت د اشعارو کلیات به هم چاپوي. شاعر عمر دراز مروت د ورپېښې ناروغۍ له امله د لیندې میاشتې په اتمه نیټه په حق ورسېد او په خپل پلرني کلي شاتور تختخیل کې خاورو ته وسپارل شو.
په پښتو او پښتنو مین پښتون شاعر عمر دراز مروت څو ورځې وړاندې د ورپېښې ناروغۍ له کبله د پېښور په یو روغتون کې د 22 کلونو په عمر له دې فانی نړۍ سترګې پټې کړې. نوموړی د مروتو د تختخیلو د سیمې اوسیدونکو او هلته د یوې ادبي ټولنې مشري هم کوله. د شعر لیکلو او ویلو ځانګړی انداز یې لاره او په لرو برو پښتنو کې ځانګړي مینوال لرل. زموږ همکار زبی شفق د ارواښاد مروت ژوند او کارونو ته تم شوی.
دستا فطرت تلک المر زما دا پرخ غندی زما استال علی یوزه کی گزران نکی.
د پښتو شعر او شاعری د ډګر دغه ځانګړي انداز لرونکي شاعر غږ تل لپاره ټپ او د پښتون قام دغه خوږ ژبې بلبل ژبه تل لپاره وچه شوه. د پښتو ژبې نامتو شاعر او د ګڼو نثري کتابونو لیکوال او خپرونکي عمر دراز مروت د تیرې پنجشنبه په ورځ د نومبر په 9 نیټه د پېښور په یو روغتون کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ساه ورکړه. ارواښاد مروت پر 1958 کال د خیبر پښتونخوا په جنوب کې د لکی مروت په شاتوره تختخیل سیمه کې نړۍ ته سترګې غړولوې او د ژوند تر وروستیو په همدغه سیمه کې اوسېده. که څه هم عمر دراز مروت رسمي زده کړې نه وې کړې خو په خپل کلي مالت کې دومره زده کړه ترلاسه کړې وه چې لیک لوسته پرې کولای شو. د عمر دراز مروت شپږ شعري ټولګې ګل بخار نوی د کاڼي کرخه مجمر خیال خواري غواړي جنانه بخت د حیرانیم او سړی پرنګ نه سړی کیږي شپږ نثري تذکرې او یو شعري غورچان زیره مې در باندې چاپ شوي دي. ارواښاد مروت پر شاعرۍ او لیکوالۍ سربیره په خپلې سیمې لکی مروت کې د پښتو ادبي ټولنه شاتوره تختخیل په نامه یو ادبي ټولنه هم جوړه کړې وه چې د شاوخوا یو سلوو بېلابېلو شاعرانو او لیکوالو آثار یې په خپل لګښت پاره کړي وه چې ځینې هغه یې څو ځله چاپ شوي دي. پر دې سربېره ارواښاد مروت د شیخ بدین په نامه یو مهالنۍ پښتو مجله هم چاپوله او پر خیبر پښتونخوا سربېره یې کویټې د افغانستان بېلابېلو سیمو ته رسوله چې په دغو سیمو کې ګڼ شمېر لوستونکي لرل. د خیبر پښتونخوا په مردان کې د پښتو ژبې لیکوال څېړونکي او د عمر دراز مروت نږدې ملګري میا وکیل شاه فقیر خیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ارواښاد مروت ادبي ژوند په دې ټکو کې یادوي.
عمر دراز مروت یو ډېر د رنګین فکر مالک د پښتو ادب یو نوموړی او پیاوړی شاعر و. ملنګ طبیعت انسان و او خپل ژوند یې د پښتو ادب ته زار کړی و. د پښتو ادب ته ډېر څه ورکړي دي. په دې خپلې غریبۍ کې هغه هرې کوسې ته تللی دي، هغه هر ځای ته تللی دي او خصوصا په لر او بر پښتنو باندې ډېر مین و او لر او بر پښتنو هغه ته ډېر لوی عزت ورکړی دی. داغه چې هر څومره تعریف وکړي اکم نه.
د دانش پرندې ټولنې مشر اسد دانش چې ارواښاد مروت کله درې لسیزو راهیسې پیژانده او دغه کتابونه یې چاپ کړي د مروت د شاعرۍ او ادبي ژوند په اړه وایي. ارواښاد مروت له کوهاټه تر وزیرستان پورې په خپلې وروسته پاتې سیمه کې د پښتو کتابونو پیر او پلور دود کړ او کتاب یې دغه سیمو ګډ ګډ ته ورساوه. نوموړي په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
عمر دراز مروت برسېره پر دې چې ښه شاعر او سره ورسره ډېر ښه ناشر هم پاتې شوی دی. یو سلو او یو سلو لسو کتابونو په شاوخوا کې د کتابونو چاپ کړي دي. د پخپل سیمه کې د کوهاټ نه تر وزیرستان پورې د پښتو کتاب رواج کړ. زما یاد شي چې نن نه 25 کاله مخکې چې د کله لومړني کتابونه چاپول کتاب روشان چې په دې سیمو کې د کتابونو بینا اخیستل چې پښتو کتاب څوک نه اخلي. بیا داسې وخت راغی چې ما کتابونه د بار بار چاپول او د پښتو کتاب رواج کړ هغه سیمه کې.
عمر دراز مروت د ډېرې مودې راهیسې د ورپېښې ناروغۍ له امله کړې ده، خو په دې وروستیو کې ناروغي شدیده شوې وه چې له امله یې د پېښور په یو روغتون کې بستر و. که څه هم په خیبر پښتونخوا کې کومې حکومتي ادارې د هغې درمل نه په لړ کې ورسره مالي مرسته ونه کړه، خو په کابل کې ورسره ګڼو لیکوالو، شاعرانو، د مروت د شاعرۍ مینوالو، د دانش خپرندوی ټولنې د مشر په واسطه د مالي مرستې او د درملنې د لګښت ټټر ولباوه. میا وکیل شاه فقیر خیل د خیبر پښتونخوا له حکومت او همداشان د دې صوبې له لیکوالو او شاعرانو ګیله کوي چې د ژوند په وروستیو کې د ناروغۍ پر مهال د عمر دراز مروت لازم لاسنیوی او پاملرنه ونه کړه.
دا ډېر د افسوس خبره ده چې عمر دراز ته زمونږ د پښتونخوا شاعرانو، ادیبانو، نو صوبایي حکومت هیڅ هم پاملرنه نه وکړه. په هسپتال کې پروت و خو چېم دومره دغه تپوس نه کو.
په خیبر پختونخوا او د افغانستان په ګڼو سیمو کې لیکوالو، شاعرانو او د اروخاد مرود د شاعري مینوالو د هغه پر مړینه ژوره خواشیني ښودلې او دای پښتو ادب ته ستر زیان بللی دی. پر لیکوالو او شاعرانو سربیره د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزي هم پر خپل ټویټر پاڼې د عمر دراز مرود پر ناڅاپي مړینه خواشیني ښودلې او د پښتو ادب په وده کې د هغه کړي کارونه ستایلي دي. دا یادونه ورده چې عمر دراز مرود د تېرې جمعې په مازدیګر د نومبر په 13 نیټه په خپل پلرني کلي شاتوره تختیخي لکی مرود کې خاورو ته وسپارل شو، چې په جنازه کې پر لیکوالو او شاعرانو سربیره سلګونو کسانو برخه اخیستې وه.
زما نفس زما په حق له چې رښتیا وایي، زما نفس زما په حق له چې رښتیا وایي، دا په توقع مې په ایمان ستاله ایمان نه کیږي. زما نفس زما په حق له چې رښتیا وایي، دا توقع مې په ایمان ستاله ایمان نه کیږي. او د قدر حق یې په خپل ځای عمر دراز مروتا، دا قدر حق یې په خپل ځای عمر دراز مروتا، خو سر ټیټینې مال سر به انسان نه کیږي.
ډاکټر واحد نظری نه یوازې دا چې د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو په پوهنځي کې د سینما د برخې پیاوړی استاد دی، د کونډي زوی مشهور فلم جوړونکی هم دی. هغه اوس هم د یو شمیر فلمونو د جوړولو په تکل کې دی. دا چې اوسنۍ افغاني سینما په کوم حال کې ده او کوم بدلون ته اړتیا لري، دا او د تورته پوښتنې د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکار احمد تکل ورسره شریکي کړي.
هنر جاج پلان مو څه دی د راتلونکو کارونو لپاره؟ له دې ځایه پیلو.
ډېر ښه سوال دی. دا سینما عجب یو شی دی. دا په دې معنی ده چې ډېر دې زړه غواړي چې فلم جوړ کړي، ولې بېله د خلکو د کومک څخه، بېله د مالي امکاناتو څخه فلم اساسا نه جوړېږي. دا په دې معنی ده چې فلم باندې مصرف باید وسي. ما ډېر څو سناریوګانې، یو څو سناریو د لیکل شوي دي په پښتو دری ژبه باندې لیکل شوي دي او آماده دي چې هغه باید زه ریالایز کړم. ولې په تاسف یو خود از ما دولتي کارو تر اوسه پورې دغه موقع زما څخه سلب کړې وه چې زه وکولای سم بیا دغسې عملي کار را شروع کړم. ولې د دې څه خبرو تر څنګ هغه څه چې په ما پورې مربوط وه او ما غوښتل، نو ما د کونډې زوی دپاره، البته دا یوازې زما خواست نه و، دا تقریبا د افغانستان د ډېرو دوستانو، د ډېرو فرهنګي او حتی سیاسي چېرو خواست و که دا سریال ته ادامه ورکړو. او په همدې علت و چې موږ کار پر را شروع کړو. تقریبا درې کاله مو د دې څلوېښت برخې نورې ولیکلې، څلوېښت یو ساعته برخې مو ولیکلې. نو دغسې پروت دي تر اوسه پورې. ډېرو دوستانو وعده وکړي چې دا کار زه کوم، بیا یو بهانه پیدا شي د دې چې دا کار باید دوی ونه کړي.
ښه، پرته د کونډې زوی له دې څلوېښتو برخو نه چې تاسو تیار کړي دي او منتظر یې دې ته چې یو څوک پیدا شي د دې مالي ملاتړ وکړي، نور څه لرئ؟
دوی سره سناریو، یو بل کومیډي اثر دی په نامه سره د فال په نامه سره، چې ډېر کومیډي دی. یو لنډ فلم خو نه دی، خو لوړ فلم دی، بلې پاره صورت یو فلم دی. هغه سناریو هم آماده ده که چیرې دا کار ونه شي حتما به دا سناریو د فال جوړ کړم، ځکه چې اقلا د خلکو ته به مې یو خوله خندا ورکړي او کار یې څه آسانه دی. او تر دې نوره هم د څانګې په نامه سره یو رومان دی د ایار صاحب، چې هغه باندې سناریو لیکل شوی دی. اخر ډېر واقعا ډېر یو موضوع ده چې د افغانستان د کلتور، د افغانستان د ژوند په هغه کې د دغه اخري حوادثو، په هغه حوادثو کې چې زه به موضوع افشا کړم چې څنګه انجونې خرڅېدلې پر عربانو باندې، نو د یوې قهرمانې نجلۍ داستان دی چې واقعا زړه پورې داستان دی. کتاب یې چاپ شوی دی، ناول یې چاپ شوی دی. نو دا هم د دې سناریو هم لیکل شوی، د څو واره هم په دې باندې تجدید نظر شوی دی. نو د زموږ شرایط د افغانستان داسې دي چې یوې خوا مالی موضوعات ته هغه څوک چې وکولی شي دا فلمونه سپورټ کړي او سپانسر یې کړي، او د بلې خوا څخه دغه امنیتي ستونزې چې په افغانستان کې د سړي په خلاص لاس کار نشي کولی، خپلو دښمنو خپلو بیگانه نشي پیژندلی، ځکه ممکن هر خبره په یو حالت کې بله کم توجیه شي، بله کم ته چا تر غوږو پورې ورسېږي چې کېدای شي ستا د ناکامۍ سبب وګرځي.
په افغانستان کې اوس مهال ځینې کسان شته چې فلمونه جوړوي، ولې هغه فلم جوړولی شي تاسو نشئ جوړولی؟
هغه خلک چې اوس په افغانستان کې فلمونه جوړي واقعا حمایه لري، قوي حمایه لري. دا خبره به ډېر نسي کوم چې زموږ په پښتنو کې په تاسف دغه حمایه په تاسف دغه نسته، دغه علاقه نسته. او په زمین کې ډېر خلک دي چې خارجي مؤسساتو سره ډېر نږدې اړیکې لري چې هغه د دې کار دپاره امکانات لري چې په تاسو بیا زما دغه بوختیاوي وي نه پوهېږم زما حجب ده دغه سې کړم چې کله چې ما د خپل یو سایډ سره زما د تصدیق په کوم ټلویزیون کې خبرې کړې وي، ولې دغه بل څوک بیا اوس نسته چې دغه خبره تر ورسېږي چې تاسو وعده کړی و، ځکه دغه ارتباطات چې قطع سي په تاسو یې پر سره د زما حجب چې مستقیمه غوښتنه نسم کولای کار دادم مستقیم یو څوک بدل د هنري یو دغه ولري یو هنر او یو هنري علاقه مندي او دغه ولري علاقه او خوند ورکه د هنر سره چې عمدتاً البته د هنري کار سره علاقه لرم، نو دغه خلک یا کم دي او کسته هم نور دغه شان چې واقعا ډیر په اسانی سره ترلاسه کیږي او ژر نتیجه پایله ځنی اخلي او ته زیات علاقه مند ته د دې جدي کار وسی. ځنی موضوعات ستا اوس ما اخري پلان مې درلود چې د شمشاد تلویزیون لاره څخه د سولې او سیالي او سریال چې دیش برخی و اگه کار سناریوی لیکل سوی و البته معنیو لیکل ما همکاری رو سر کردی و نو گوشم چرا جور کم، ولی دا چی توقع دا و چی دا باید دغسی عادی شیوی او دا کار ارزش دخل مسئولین متوجه نو ما اگه سریال می خپلو شاگردان تا و خپلو معاونین نتور بسپاره ما ارتوز
و یعنی که لگ دا سی واضح سرگند خبری و کو زین کسان شتا چی پا افغانستان که دا اوز دنن کار کوی مگر دا کار کیفیت دیر پاملر ننکوی
طبیعی ده. دا اکثر فیلمونه چې افغانستان کې جوړیږي خو دا کومش پر سینما پر تاریخ پر سینما وځ د سینما د افغانستان د سینما پر وځ خبرې کو، نو دا خبرې هلته تحلیلي بحث ته ضرورت لري چې موږ فیلمونه جوړو او دا فیلمونه موږ وایي چې موږ فلم نه لرو یا موږ سینما نه لرو. متوجه زګور دا خبرې په افغانستان کې ډیر زیات فیلمونه جوړیږي، البته د فلم په نامه سره چې دا کیمرا ده او استفاده کیږي د داستان په دې کې نخبه کوم فلم واقعا در چاتر ځای پورې ورسیږي چې هغه د خارجي کمپنی په کومک د خارجي وادو په کومک یا د دوستانو په شو ارتباطاتو پورې مربوط فلمونه دي چې واقعا نتیجه ورکړي. نور فلمونه هیڅ وخت موږ نه خبرېږو، شاید هر ورځ یو فلم په افغانستان کې جوړ شي، ولې زه فکر کوم چې هغه فلمونه موږ ته څه نه راکوي، هغه نه تنه زموږ و کلتور ته زموږ هویت ته نقص رسوي او کومک نه کوي، بلکې هغه خلکو ذوق هم په مجموع کې چې څوک یې ګوري د هغو ذوق هم صدمه ویني او خرابوي.
نظري صاحب، تاسو د کابل پوهنتون د هنرونو د پوهنځي د سینماتوګرافي په څانګه کې هم تدریس کوئ، درس ورکوئ، اوس پوهنتون استاد یاستئ، په نوی نسل کې داسې نښې نښانې وینئ چې د افغانستان د سینما راتلونکي ته یو امید وي؟
بله، زه د افغانستان د سینما تقریبا د بنیان ګزارانو څخه اول ځل تدریس په افغانستان کې دیش کاله د مخه هنرونو پوهنځی چې هغه وخت هنرونو پوهنځی لانه و ما تدریس را شروع کړی دی. په دغه ځوانانو کې چې البته که څه هم وقفې پکښې کراله دي د افغانستان سیاسي اوضاع داسې وه، ولې په هر سره ډېر ځوانان شته پکښې کې چې دا استعداد لري که د دوی ملا وتړل سي او د دوی دپاره امکانات مساعد سي، ځکه موږ یې نتیجه ولیدله. موږ د محصلینو د پوهنتون د سینما د څنګه د محصلینو څو فستیواله مو درلودله، دغه فلمونه تر خارجه پورې تر ډېرو هیوادو پورې ورسېدل او په بعضې هیوادو کې جوایز او تقدیرنامې هم ترلاسه کړلې. او زموږ د نظر هم چې په ډېرو کمو امکاناتو دا فلمونه جوړ سوي وه، واقعا دا امیدواري ورکوي چې موږ باید سینما ولرو او دا ځوانان د دې دي. اوس اکثرا د فاکولټي څخه فارغ سي، ولې څوک نشته چې هغه جذب کړي او یا اکثر د افغانستان څخه وځي یا د دې چې په نورو کارو باندې بوختیږي چې هغه کارونه واقعا دغه ارزښت نه لري. نو داسې یو معضله سته چې دغه امیدواري سته په افغانستان کې سینماګران سته، د لید خاوندان سته، د لید خاوندان سته، نو ولې چې زمینه ورته مساعده سي د فلم کار یو ټول د ټولو هنرونو یو ګډ کار، یعنې د ټولو اوو هنرونو یو مجموعه ده، د استاتیک سره، د ښکلا سره، د تخنیک سره. ډېر په تاثر باندې باید ووایم چې لکه څنګه چې لازمه ده توجه نه ده ورته سوی. البته په افغانستان په سینماګرانو کې هم پرابلم شته چې هلته د اتحادې په نامه شی نشته، اتفاق نشته. دغه سیاسي بد حالت په هغو کې هم دغه درس
منځته راوړی دی. د افغانستان د سینما اوسنی وضعیت تاسو څنګه ارزوئ؟ یا څه ډول کتنه ورته کوئ؟ ستاسو په نظر نیمګړتیاوې کومې دي او عمومي وضعیت څه ډول دی؟
ما ارز وکړي په افغانستان کې موږ د یوې خوا سینما لرو، د بلې خوا سینما نه لرو. ان داسې فلمونه جوړیږي چې هغه معمولا هغه ته به هویت سینما نسوالې، یا هغه واقعا د سینما د اصلي تعریف سره برابر فلمونه نه دي. پونتون لرو، په هغه کې د سینما رشته فعاله ده، شاګردان فارغ کیږي ولې د دې لپاره په جامعه کې کار نشته. سینماګران لرو، اتحاد او اتفاق نسته، اتحادیان نسته چې دوی خلک وکولی شي د خپل مسلکي کار څخه دفاع وکړي. مسؤلین سته د دې کار لپاره، ولی دونه مصروفه دي چې یا دونه بیچاره دي چې سینما ته اساسا په نظر نه ورسي، یا اساسا فرصت د دې کار لپاره نه لري. نور ډېر مسؤلونه یعنی دا په مجموع کې اتحاد او اتفاق غواړي، دغه رسالتمند سینماګران غواړي چې دوی فلمونه جوړ کړي. دولت یا هغه څنګه یا هغه مؤسسات چې په دې ارتباط یا په دې اړه مسؤلیت لري، هغه باید د خلک تشویق کړي، دوی لپاره د کار زمینه برابر کړي او دوی دنیا ته معرفي کړي.
سپارښتنه لري د افغانستان سینما ته او د افغانستان د سینما کارکوونکو ته، افغان فلم ته، حکومتي او دولتي چارواکو ته، هنرمندانو ته، ځوانانو ته چې څه کولای شي چې په دې هیواد کې سینما ډېر موثر هنر دی چې دا وغوړيږي.
زما سپارښتنه په مجموع کې زما غوښتنه ده سیده د سینماګر په صفت باندې چې موږ باید با هویت سینما ولرو، د افغاني سینما په نامه سره چې موږ وکولای شو په هغه کې ځان تصویر کړو، په هغه کې خپل هویت دنیا ته ښکاره کړو. موږ ډېر ارزښونه لرو چې کدا ونه ساتل سي، په تاسو موږ به د دې ارزښو څخه چې موږ هویت جوړي محروم پاتې شو. نو د دې کار لپاره اول دا دی چې هغه د سینماګرانو یو اتحادیه جوړ شي چې په هغه کې ټول سینماګران وکولای شي خپل نظریات او خپل فکر نو سره راټول کی چې د یوې شې سینما د لپاره څه باید وکړي. د دې سینما د لپاره البته ویل امکانات څه دا امکان نه لري. موږ ځوانان لرو چې هلته تربیه کیږي، ولی په هر صورت د دې لپاره د کار زمینه نه برابرېږي. دا هغه څه دي چې باید د ځوانان چې فارغ دي د دې لپاره د کار زمینه برابر شي. د افغان فلم یوازینی موسسه کې امکانات نه دي نور دغه څه د سکاو موسسو جوړول. دغه موسسه باید فعال شي، لکه په خوا غونډې دی وکول شي چې فلمونه جوړ کړي، هر کال فلمونه جوړ کړي، دا فلمونه غفل ترسیوي او قند ټولو سینما میارونو پر باندې میار باندې برابر فلمونی. او دولت په دې ارتباط باندې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره په دې کې د افغان فلم سره په دې کې مسؤلین نه د هنر او د سینما مسؤلین سره دوی باید یې کارته اروز چې د خپل کار راپور باید ورکړي چې دوی څه کړی و خندغه دغه په دې ته څه داسې کړی. نو اوس د فکر کوم چې دغه حالت د ژغورین لپاره نه تنه چلته کلتوري خدمات بوسي او سینما ډیره قوي وسیله ده چې دا د خلکو لپاره دی اسانه یو فلم کتلای شي. د کولای شي یو قرن ټول شتمنی په یو سات په نیم سات کې د لوی پردې پر مخ باندې خلکو ته چې واقعا موثره ده د خلکو پر ذهنونو باندې دا کار تر سره کولای شي. نو زه فکر کوم چې دغه ټول هغه موضوعات دي چې کجدي ورته توجه ونسي بلا شکر مزبه هویت ولا.
ماریا حسین حبیبی یو افغان نقاشه ده چې له هیواد بهر د مسافرۍ ورځې شپې تیروي. هغه وایي چې کوخخ کوي چې د خپل نقاشۍ پر بنسټ افغانانو ته خدمت وکړي.
فنکار اخلی ماریا حسین بی بی ډی روانه نه چې موږ سمو وخت را کړ کڅه هم تاسو په المان کې اوسېږي او مصروفیتونه مزخت زیات دي، خو دا چې موږ سمو وخت را کړ تاسو قدر ځنی کو. په لومړي سر کې په دې باندې وغږیږو چې د هنر لار مو څنګه ورکړه، څنګه مو وختل چې نقاشي وکړي.
ډیره زیاته مننه اغلی فرشته جان غنی دې نه سزم د خپل پروګرام کې دعوت کلم. د ما هنر سره علاقه مندي خو دل ما علاقه مندي له هنر سره له مشمتوب او اصلا د ماده سره وخت نه دیږي سمو نه قشینی کله، یعنی هر ځای ته ستلم هر چیرته سمو ما سره به قلم او کاغذ کتابچه او رنگی په دسکاو کې یا په باکس کې بار سره وو. او هر شی مثلی ده کوشش مکو چې دا غي د نقاشي لار از دکلم، یعنی که بوتل او که گلاس او که گل یا انسان او ما به نقاشي کول. او کله س تلویزیون کې پروګرامونه د هنرمند یا د هنر په اړه هغه می تعقیب ول هر کتاب مې پیدا کاو د هنر په اړه کې ملستل او خوشبختانه صدما کورنۍ د ما د شوق کې همیشه تشویق کړی یم او ما اوس کولای زه وروسته له مکتب د فارغیدلو نه پوهنتون کې د انګلیسي د ادبیات په څنګ کې او د سیاست په څنګ کې هنر درس هم وایم او د بچلر نه وروسته ما ماستری په دې مضمون کې واخسته او اوس درس ورکوم د همدغه مضمونو یو پیاوړمنی مکتب کې.
کوم انځورونه چې مو ایستلي دي څه او چا په کې ځای نیولی دی؟
ما په انځورونه کې اکثرا انسانان لیدل کېږي، په دې کې مې مخصوص توجه ښځو ته زیاته ده او غیر له هغې نه د ما خپل شخصي فکرونه، خیالونه، احساسات او د ژوند تجربې کوشش کوم چې د هنر د لارې نه هغې ته یو شکل ورکړم او د خلکو توجه هغه نقطې ته راولم چې د ما په نظر مهمه دي، یعنی هغه اجتماعي او سیاسي پروسې چې د ما په نظر یو غټ رول لري د موږ په ژوند کې، هغه کوشش کوم چې د هنر د لارې نه خلکو ته متوجه کړم.
څو ځله مو افغانستان ته سفر درلود او کومو کلونو کې؟
زه دوه ځله افغانستان ته راغلی یم، یو وارې په 2019 کال کې کابل ته راغلی وم او یو کال په 2019 کال کې بیا راغلم کابل ته. اما یو دوه شپې مې په جلال آباد کې هم تیر کړې.
تاسو چې کومه نقاشي کوئ تر نورو څه فرق لري؟
زه نه پوهېږم چې د خلکو انځورونه او د ما انځورونه فرق په چه کې دي، خو زه دونه ویلی سم چې زه څه کله انځور باسم هدف مې دیکوریشن نه ده. زه همیشه کوشش کوم د خپل شخصي خیالونو او فکرونو احساس ته په کاغذ راولم او د هنر د لارې یو شکل ورته ورکړم. هغه نقطې چې ما ته مهمه دي هغه غواړم چې د خلکو توجه ورته وسي او په عین زمان کې کوشش کوم چې د افغانستان یو مثبت انځور واسم، ځکه چې میډیا متاسفانه یو ډیر بد او منفي انځور د افغانستان ویستلی ده. دا صحیح ده په افغانستان کې جنګ ده او جنګ په کوو آخر څلوېښت کاله، خو دا باید خلک پوه سي چې موږ نور شیان هم لرو، موږ مختلفې ژبې لرو، مختلف قومونه لرو، فرهنګونه لرو، شعر و شاعري و د هنر تاریخ لرو او غواړم چې دغه نقطو ته خلک متوجه سي. او زه غواړم چې مثال خلک د موږ د لباس او د ګند فرهنګ ته خلک متوجه سي او پوه سي چې نه موږ افغانان چې یاستو په څنګ د هم کې نور شیان لرو چې د هغې نه خلک کولی سي زده کړه وکړي. او پاین زمان که غواړم خپل افغانان متوجه کړم هغه نقطو ته چې د ما په نظر مهمه دي د خپل په جامعه کې او د ما په نظر مهمه دي پیشرفت لپاره، ور تر څو څه خلک پی خبرې ونه کې او تر څو څه خلک هغه اونه باسي انځورې ورته تغییرات پرانیسي او پیشرفت به ونه سو کولی. یعنی د ما ارزو د ما امید دا ده چې زه اوسم کولای یو زمینه مساعده کوم د یو دیالوګ د افغانانو د آلمانانو تر منځه پورې، د هغه افغانان چې خارج افغانستان کې دي او هغه افغانان چې داخل د افغانستان کې دي، دوی تر منځه یو دیالوګ جوړ کړم. امیدوار یم چې دې لار نه او د خپل هنر د لار نه اوسم کولای یو ذره خدمت وکړم هغه مملکت ته چې پکې تولد شوی یم، افغانستان، او هغه مملکت کې سولې شوی یم، آلمان. لکه څنګه چې هغه متل ده قطره قطره دریا می شود، که د ما دا کارونه حداقل یو قطره ځای مونیسي په دې دریا کې زه به ډېره خوشحاله سم.
اغلی حبیبي دا که راته ووایي هغه انځورونه چې تاسو یې نقاشي کوئ څه پیغام لېږدوي؟
د ما انځورونه مختلف پیغامونه لري او هر یو یې ځانته پیغام لري. ما دا هم تجربه کړی ده چې هغه کسان چې انځور ته ویني نظر د خپل د ژوند د تجربې او د خپل د احساس او دردونه ورته یو معنا ورکوي او مختلف پیغام ترې اخلي. نو غیر له هغې هدفونه چې پیشتر مې تشریح کړ، زه نه غواړم چې خپل انځورونه مخکې له مخکې نه معنا کړم. زه غواړم چې کله چې خلک د ما انځورونو ته ګوري خپله پې فکر وکړي او یو پیغام ترې واخلي او درک کړي او ممکن د دې لار نه اوسه کولای د ما انځور د هغوی په زړه کې ځای ونیسي.
دې ته هم کړه شو تاسو د خپلو کښل شویو انځورونو نندارتونونه هم جوړ کړي دي که نه؟
ما خو همیشه نقاشیګانې ویستلې، خو اول ځله لپاره زه تصمیم ونیو خپل کارونه خلکو ته ښکاره کړم. د 2014 په کال کې وو. همدې دلیل د اکتوبر د 2014 په کال کې د ملي جشن په ورځو کې د آلمان د پایتخت کې یعنی برلین په ښار کې ما په یو نندرتون کې اشتراک وکړ. سره له ما نه اویا کسه مسلکي هنرمندان د داخل او خارج د آلمان پکې حاضر وو او د خپل انځورونه یې ښودل. په دې نندرتون کې زه ډېره زیاته تشویق شوم د هغې هنرمندانو او د مېلمنو لخوا نه. په همدې دلیل ما نومبر د 2014 په کال کې یو نندرتون جوړ کړ چې په هغې کې خلکو یوازې د ما نقاشیګان لیدل. په آخر دوه کلونو کې ما جمن په اووه نندرتونونو کې اشتراک کړی ده. په دې کې بعضې ګروپکین نندرتونونه وو او په ډېرو کې یوازې د ما نقاشیګانې ښودل شوي دي. 2018 د کال د مارچ په میاشت کې د افغانانو اتحادیه په هالند کې اوا په نوم یعنی افغان ویژوال آرت اسوسیشن خپل اول ویني نندرتون جوړ کړی و او ما کولی سو چې د یو ځای په صفت خپل نقاشیګانې هم هلته ښکاره کړم له نورو هنرمندانو سره یوځای. او په تېرو دوه میاشتو کې ما یو نندرتون د نقاشیګانو درلودل د خپل د افغانستان د سفر په باره کې او په یو فرهنګي فیسټیول د هنوار په ښار کې مې هم کولی سو خپل بعضې نقاشیګانې ښکاره کړم. په آینده کې هم تصمیم لرم از نندرتونونه جوړ کړم او همدې په دلیل باندې فعلا د 2019 د کال پروژوی باندې کار کوم. زه تصمیم لرم د هلدسایم په ښار، د هامبورګ او د برلین په ښار کې نندرتونونه جوړ کړم.
ولې ځینې کسان وایي چې په نقاشي کې یوازې درد انځورولی شو خو خوښي پکې کمه تر سترګو کیږي؟
زه فکر کوم چې هنرمندان د خپل احساساتو نه د خپل هنر ته پناه وړي او دا یو واضح خبره ده چې مثبت احساسات په اسانۍ خلک کولی شي خلکو سره شریک کړي، مګر د منفي یا غمګین احساسات په باره کې خبرې کول مشکله خبره ده. نو په دې دلیل زه یقین لرم از هنرمندان کوشش کوي چې د خپل هغه منفي یا غمګین یا دردناک تجربې او احساس د هنر د لار نه عزم کړي یا ورته یو شکر ورکړي چې دنیا ته ښکاره کړي. هنر خپله یو ژبه ده چې ممکن خلک ونشي کوی خپل احساسات په لغتو یې تشریح کړي، مګر د هغې په باره کې سندره ویلل یا شعر لیکل یا یو انځور ویستل آسانه ده، البته هنرمند ده. او که خلک گذشتې ته وګوري او تاریخ د هنر ته وګوري، مثال ون ګوخ ډېر مشهور هنرمند و چې هیچا نه درکوه د خپل په وخت کې هغه او هغې د هنر د لار نه کوشش کوه چې خلکو سره خبرې وکړي او خلکو ته خپل دنیا ښکاره کړي. او یا فریده کالو یوه هنرمنده چې د مریضۍ له لحاظه خپل په کور کې قیده وه او نسو کولی هغه شیان څه په خیال کې وو حقیقت کې وکړي، اما د هنر د لار نه د خپل د انځورونو له لار نه ځان ته یوه خاصه دنیا یې جوړه کړې وه. نو همدغه دلیل باندې به حتما زیات انځورونه جیګرخونه وي او بخصوص د مونږ افغانان څه دي که مونږ خپل تاریخ ته وګورو څه ډېر یو غمدیده تاریخ لرو او جنگ هم تیر کړی ده 40 کاله، نو طبعا د مونږ افغاني هنرمندان به زیات ضرورت لري چې د هنر له خوا نه د خپل دردونه عزم کړي یا خلکو ته ښکاره کړي. او په دې مطمئنه یم چې خلک هم همدغه انځورونه زیات خوښوي ځکه چې خپل درد پکې ویني. حتما همدغه یې دلیل ده.
ډېره زیاته مننه.
د کورنه هر سهار د امن په غرض راوزم، خو چې راستون شم نو د شر سره شر بیرته راوړم. دا به زما بد قسمتي وي له تا څه ګیله ده، د ستا دربار ته چې دروړې پر هر بیرته راوړم. دا به زما بد قسمتي وي له تا څه ګیله ده، د ستا دربار ته چې دروړې پر هر بیرته راوړم. نه په ژړا جانان مونږیږي، نه په زور او زارۍ، نه په ژړا جانان مونږیږي، نه په زور او زارۍ. ته ګوري نه محروم د اوښکو لهکر بیرته راوړم. څومره مشکل یې وو دیدن عمر دراز مروته، څومره مشکل یې وو دیدن عمر دراز مروته. څه په اسانه یې دا ستړی منظر بیرته راوړم. د مروت په شعر کې لفظونه، خیال او موضوع ډیر خایسته سرپیل شوی دی. د مروت په شعر کې ژور درد پروت دی، احساس او درد شعر کوي. مروت چې د غریبۍ کوم انځور کاغلی، هغه یوازې د یو غریب د تجربې او خیال په وس کې دی. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د عمر دراز مروت یو غزل چې له مرګ څو کاله وړاندې په یوې مشاعرې کې ویلې، د هغه په خپله ژبه اورو.
ما سر پدی دا ار ظلم اخو گران نکوی، کچھ سبا پتی تو سرگو بیار مان نکوی، و نن می رکیب دیار دا سپین مخ پا جماعت کی لیدو، نن می رکیب دیار دا سپین مخ پا جماعت کی لیدو، اسی خلقوائی چن منزون کا پرام نکوی، نن می رکیب نن می رکیب دیار د سپین مخ په جماعت کې لیدو، اسې خلق وایي چې منځونه کافران نه کوي، او زما یاران بلا تورونه پیاری لګوي، زما یاران بلا تورونه پیاری لګوي، خو پیاری باندې پیسه قدر تاوان نه کوي، زما یاران بلا تورونه پیاری لګوي، خو پیاری باندې پیسه قدر تاوان نه کوي، او د خپل سایز دوران ټول زما په زړه کې تیر کړ، د خپل سایز دوران ټول زما په زړه کې تیر کړ، دا وایي سو چې خپل یو ځای کې گزاران نه کوي، د خپل سایز دوران ټول زما په زړه کې تیر کړ، دا وایي سو چې خپل یو ځای کې گزاران نه کوي،
مر دراز مروتا زپا ترخی خبر مرم، مر دراز مروتا زما د قتل دے سوچنا دے یارا نکوی، پوچھے سبا پوٹی ٹوستر گو پیار مان نکوی، ما صرف دے دا ہر ظلم آغ گران نکوی، پوچھے
چه دستار تڑی ہزار دی، دستار سڑی پشمار دی. دا ادب جام په نننۍ برخه کې د پښتنو د مشر، لیکوال، شاعر، سیاستوال او نابغه ټولنپو اروخات خوشحال خان خټک په اړه معلومات وړاندې کوو. د خان د ژوند په اړه مو د رادیوي مجلې په تیری برخه کې هم معلومات واوریدل. اوس یې دویمه برخه ته ستاسو پام را ګرځو.
ادب جام
دا هم د خوشحال خان په اړه د معلوماتو دوهمه برخه. خوشحال خان د پښتو ژبې د ملي ادبیاتو په پراختیا کې د قدر وړ خدمتونه کړي دي. خوشحال خان په خپل اشعارو کې د خپل وخت تاریخي مختلفې پیښې انځور کړې دي. څه چې د په اشعارو کې ډېر د قدر وړ دي او د خلکو پاملرنه یې ځان ته راګرځولې ده، هغه د دوب د ازادۍ مفکوره ده چې غوښتلې د فیوډالي ظالم حکومت څخه خپل قوم مشغوري او یو ملي حکومت جوړ کړي. د خوشحال خان اثر په دې ډول دي. د خوشحال خان دیوان چې تر 30,000 زیات بیتونه لري، فضل نامه، فرخ نامه، فراق نامه، ریاض الحقیقت، هدایا، دستار نامه، تب نامه، سوات نامه، آینه، باز نامه، بیاز، د پختو تاریخ، زنجیره، د خوشحال ربایات، تفسیری صورت یوسف او داسی نور. خوشحال خان د پختو ژبې د یو نومیالي شاعر په توګه د د پاشارو کې د ټولنې د ژوندانه مختلف او بیلابیل ډولونه په څرګند ډول ښکاری. د د پاشارو کې د پند خبرې، سیاست، ننګ او توره، پت، خیګڼه، وفا، درن خویونه، علم، هنر او کار، د وطن مینه، انتقاد، زر او مال، د ځان خودنه، دوستی، عشق، ازادی، بشر دوستی او داسې نور مسایل شته چې دی په لنډول په خپلو اشعارو کې خود لیدی.
همدا ډول خوشحال خان خټک په پښتو کې د اشعارو ټول ډولونه لکه غزل، قصیده، رباعی، قطعه، مثنوی، مسدس، مخمس او داسې نور رواج کړل. لنډه دا چې هغه د شعر په میدان کې هر یو فن ایجاد کړی دی. د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیر برخه کې مو واوریدل چې ساکانو د جګړې لپاره تیاری نیوله او د پارتیانو د لخکر آواز یې هم لری واورید. زرینه دعا کوي چې د کک په زړه کې د ساکانو او د زرینه مینه پیاوړې شي او جګړې تر شي. په دې ویره کې ده چې کچېری کک رانشي نو خپل قوم ته به ډیره کم راشي. دا چې د نولسم سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال سیډنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږي.
لمر لومړی زرینه څړیکه لغره وکړه، د فرا هوار دخته لکر غوی، لمر خاته خواته یو سیل مرغی را تاو شوی، د سهار وږمه پستا پستا لگیگی، گرد د ترخی او سنگوری بوی راور، د وړی چرمخکی چپ شو لاری ورکړه، پا پستا دوڑا که اولارا او پناشوا، جارو بوٹی لانده چت که پا هواشو، طول استرگ المر لویده لوری تزیر دی، دی وڑو گنده و منز کلار تا گوری، دی ساکانو دی غشمنو لخکر خور شو، شمال لور تا غزی دلی وار غرونا، کماندار غشی وشتون کی ساکان راغلن، دی تیتو غرو پر ولیو مرچه شوی، اگزریات ورد دلار کرخ خی، بس لومنی چا پچراشی دی پاکیانو، یو ناچا پا پرد غشو باران جور کدی، لدی زای طول لخ کر دی ترچار لانده، بس لومړی چپه چې راشي د پارتیانو، یو ناڅاپه پرې د غشو باران جوړ کړی، له دې ځایه ټول لښکر دی تر څار لاندې، نه یې زوال یو څو سپاره به در سره وي، چې د غره لمنې وساتې دښمن نه، اوګزریات پر ایره ای آس چس چالاکه، له یو اړخه دی په منډه ځي بل اړخ ته، د جګړې شیبې ورو ورو رانږدې کېږي، د ملکی زرینه زړګی دربیږي، د سهار لومړنۍ وړانګې راخورې شوې، مخامخ غونډۍ لورایه اوس ښکارېږي، یو ناڅاپه د بیرغ څوکه ښکاره شوه، بیا ورو ورو د نیزوالو نیزې راغلې، د سپرو سرتیرو ښکاري اوس سرونه، اوکسریات مخامخ ګوري لوی لښکر ته، زرینه پر هسکې پرخې ده ولاړه، د جنګي کېږدۍ در شل کې لښکر څاري، د ساکي خیلخانو نور مشران یې څنګ ده، د پارتیانو د لښکر سرونه شماري، شور و ځوک د لوی لښکر په غوږو اوري، د پښو خراپا د تورو شنګا خیژي، یو ناڅاپه راښکار شول غرونه غرونه، سل پیلان په زنځیرونو دی تړلی، پیلبانان یې پر څټ ناستی زنګیدلی، د هر پیل تر مخ په منډه خادمان دی، د لښکر لګامو خیژي خړه دوړه، له غونډیو لوی دښتې ته کوزیږي، د زرینې تر دریز په منډه راغی، اوګزریات په ادب کوز شو ملکې ته، عمر اوږد د ملکې شتر اباده، زموږ لښکر پر لوړو سیمو ځای پر ځای دی، د غشمنو مورچې ټینګې دی په غرو کې، سپین لوګی چې د کېږدۍ تر څنګه پاڅي، نو تروم به د جګړې د پیل پوکړو، ملکه د اندېښنو ټال زنګېږي، بس یوازې د هو اشاره وکړه، اوګزریات د آس په منډه بېرته ولاړ، د کاسیانو یو سپینګیري مشر وویل، ګمان نه کړم چې به کک جګړې ته راشي،
تر دې وروسته یې په تمه نه پاتېږو د ملکې زرینې عمر دې اوږد شي چې دښمن زموږ د غشمنیو برید ته راشي. حکم ورکړئ چې سپاهیان سپین لوګی وکړي. د قاسم شب وینا ورکړه ملکه یې په زړه بیا بیا زوب لوله د وروستۍ هیلې کمزورې پلوشۍ د زرینې روح کې ورو ورو قتلوله.